38
ساعت سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. دغه پښتو خپرونه مو تر یوولسو بجو پورې ده او په افغانستان او سیمه کې به د وروستیو تحولاتو په ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړو. اول به نسیم شفق د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
راپورونه وایي هغه وسلوال بریدکوونکي له منځه ولاړل چې د تېرې ورځې راهیسې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې له وسلوالو ځواکونو سره شاوخوا شل ساعته مقاومت وکړ. جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا متحده ایالاتو او ناټو ځواکونو دغه بریدونه غندلي دي. د خبرونو تفصیل وایند احمد زبر شمن. راپورونه وایي هغه وسلوال بریدکوونکي له منځه ولاړل چې د تېرې ورځې راهیسې د کابل ښار د عبدالحق په څلور لارې کې له وسلوالو ځواکونو سره شاوخوا شل ساعته مقاومت وکړ. دغو کسانو تېره ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه په یوې لوړې ودانۍ کې ځای نیولی و. د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې بریدکوونکي شپږ کسانو چې نن شاوخوا اته نیمه بجې ټول له منځه ولاړل. د یوې تصوی عملیات پای ته ورسېدل. هغه ترهګر چې د شهید عبدالحق څلورلارې کې یې په یوې ودانۍ کې ځای موندلی و له منځه ولاړل. شمېر یې شپږ کسان و. نن سهار تر اتو نیم بجو پورې دغه ساحه په بشپړه توګه تصفیه شوه. ښاغلي صدیقي وویل د دوی لومړني معلومات دا دي چې د عبدالحق څلورلارې په بریدونو کې څلور پولیس او څلور ملکي کسان هم وژل شوي دي او نه پولیس او یوولس ملکي کسان نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د ملي امنیت ادارې د ناټو ځواکونو عمومي قمندانۍ او د امریکا سفارت و. جمهور رئیس حامد کرزي دغه حمله او د دهمزنګ او د حبیبي عالی لیسې ته نږدې د پرون ځانوژونکي حملې په شدت غندلې دي. د ولسمشر د مطبوعاتو له دفتر خبره شوې اعلامیه وایي چې جمهور رئیس په دې مصیبت کې ځان د حملې له قربانیانو سره شریک ګڼي او د حمله د افغانستان د هغو دښمنانو کار بللی چې د خلکو د ژوند ښه کېدل نه غواړي. ولسمشر ویلي چې د تروریستانو داسې حمله به له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په بهیر کې خنډ رامنځته نه کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې په کابل کې د وسلوالو طالبانو حملې واشنگټن نشي ویرولای.
د سختریزو وسلوالو مخالفت، وسلوال طالبان او د هغوی ملګري په پرله پسې ډول هڅې کوي چې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره روانې هڅې اغیزمنې کړي. موږ به محتاط یو، خو موږ به په لا زیات تعهد د افغانستان خلکو ته چې ډېر تکلیفونه، سختۍ او بدبختۍ یې تېرې کړي دي، د ځان او د خپلو بچیانو لپاره د یوې ښې راتلونکي د جوړولو د امکان د برابرولو هڅې جاري وساتو.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د امنیت د مسؤلیت د سپارلو هڅو ته خنډ پېښول و، خو وسلوال به په خپل دې هدف کې ناکامه شي. په دې د دغه بریدونو په اړه په روانه خپرونه کې بېلابېل راپورونه مهروي. او د امین جان خوستي د صرافي شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه څلوېښت افغانۍ او اتیا پوله، یوه یورو پنځه شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو پاونډ پنځه اویا افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه اویا پوله، زر ایراني تومنه اته دېرش افغانۍ او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اووه څلوېښت افغانۍ. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. متحده ایالاتو او رومانیا د ناټو د توغندي دفاعي پلان په سلسله کې چې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اختلاف مسله بلل کېږي، پرون د توغندي دفاعي سیستم د یوې دستګاه د نصبولو د هډې په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رومانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره دا تړون لاسلیک کړ. دا دفاعي دستګاه به د شاوخوا څلورو کلونو په موده کې نصب کړای شي. د رومانیا سره دا معامله په اروپا کې د ناټو د دفاعي لویا یو برخه ده. روسیا له دې ابتکار سره موافقه کړې ده چې همکاري بور سره کوي، خو له تطبیق سره اختلاف لري او وایي چې د دو بیلابیلو دستګاو پر ځای باید یو نصب شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه خپل وروستی راپور خپور کړ. د سروې نږدې په 200 هیوادونو کې پراخې ننګونې یا چیلنجونه رابرسیره کړي دي. دا راپور د 2010 میلادي کال د جولای راهیسې وخت رانغاړي او د کانګرس په غوښتنه برابر شوی. راپور دا څرګندوي چې یو شمېر خلک د مذهب په نامه ځورول کېږي او په دې توګه د حکومتونو جلال روښانه ساتي، او د داسې ټولنو یادونه شوې چې هلته د دې ډول زور زیاتیو زغم ترویجوي. په راپور کې ایران، ازبکستان، چین او برما په ځانګړې توګه یاد شوي، او وایي افغانستان، عراق، پاکستان، روسیا او تاجکستان هم د مذهبي ازادیو په ارتباط کې له سختو ستونزو سره مخامخ هیوادونه دي. میرمن کلینډن خبرداری ورکړ چې په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې پاڅونونو مذاهب او قومي اقلیتونه له نویو خطرونو سره مخامخ کړي دي. هغې پر خلکو ټینګار وکړ چې مذهب د یو لخوا پر بل د ځپلو وسیله ونه ګرځوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د فلسطینیانو اداره غواړي چې په ملګرو ملتونو کې د خپل غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړي. د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل د دوی مسؤلیت دی. اردوغان په قاهره کې د عرب لیگ غونډې ته وویل چې د روان کال تر پای مخکې به د فلسطینیانو وضعیت ډیر تغییر وکړي. دوی راځي چې ټول د فلسطین بیرغ په ګډه ژر تر ژره لوړ کړو. راځئ د فلسطین بیرغ داسې لوړ کړو چې په منځني ختیځ کې د عدالت او سولې سمبول وګرځي. راځئ چې په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په پروسه کې خپله ونډه ادا کړو. اردوغان وویل چې اسرائیل ځان منځوي کړی دی، او غزې ته د مرستو د موادو پر کښتیو تر حملې وروسته د بښنې نه غوښتلو په شمول د خپلو ټولو ترسره کړو جنایتونو بیه باید پرې کړي. ټاکل شوی چې د ایټالیا د پارلمان د استازو مجلس نن د حکومت د مصارفو د کمولو پر پلان رای واخلي. د 450 میلیارد یورو د پلان چې تر 2013 کال پورې د بودیجې د توازن د برابرولو لپاره د مصارفو د کمولو او د ټیکس د زیاتولو د پروګرام جزئیات پکې شامل دي، د ایټالیا د سنا د مجلس لخوا تایید شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم سلفو برلاسکونی ویلي چې د استازو مجلس لخوا د دې پلان په اړه تر رایه ګیري مخکې به د حکومت د فعالیت او د مصارفو د کنټرول د پلان مؤثریت په اړه رایګیری وشي، او د منفي رایې ترلاسه کولو په صورت کې د حکومت د لواکه لری کېدو امکان هم شته. او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. د اسمبلۍ مشر ناصر عبدالعزیز ال نصر د غونډې د پرانستلو لپاره په وینا کې د نړیوالو کړکیچونو، مالي ستونزو او اقلیمي تغییراتو په شمول د بیلابیلو نړیوالو ستونزو په حل کې د مرستې غږ وکړ. دوی وویل چې د لیبیا د منځمهاله حکومت مشرانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته لیک استولې غوښتنه یې کړې چې د دې هیواد د ملي انتقالي شورا استازي ته په ملګرو ملتونو کې د لیبیا د استازیتوب اجازه ورکړي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډه کې د نړۍ مشران په مهمو نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
سات لس بجې او اته دقیقې د ازادي راډیو ده. په کابل کې د وسوالو مقاومت پای ته رسیدلی او د امنیتي مسؤلینو په وینا سیمه تر کنټرول لاندې سوې ده. په دې ارتباط به وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د ملي امنیت شورا وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالي ستراتیژیک تړون په اړه خبرې سوي دي، خو لا هم د نظر اختلافات موجود دي. دا چې اختلافات پر کومو مسایلو دي، په دې ارتباط به د افغانستان د مشرانو جرګې په غونډه کې له وروستیو خبرو معلومات درکړو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب اویاند کابل ته د دوی د هیئت د تګ او د بن په غونډه کې د ګډون په خاطر د افغانستان له حکومت سره د خبرو په ارتباط د انګلستان د ټایمز او رسپانی وروستی مطلب رد کړ.
کابل ته د حزب اسلامي هیڅ ډول هیئت یا رسمي هیئت سفر نه لري.
د ګلبدین د حزب اسلامي لویاند قریب رحمان سعید سره په خبرونه کې مرکه لرو. په دې خبرونه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د کورکلی پروګرام او د ګوړی اچار پروګرام هم درته وړاندې کړو. په خبرونه کې به اول د کابل حال واخلو. په کابل کې د وسلوالو مقاومت پای ته رسیدلی او د امنیتي مسؤلینو په وینا په سیمه کې اوس د دوی کنټرول ټینګ دی. را سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق له کابل سټوډیو څخه په ارتباط کې دی، او دی به د سیمې د وضعیت په اړه وروستي معلومات وړاندې کړي. شفق صاحب،
بلې سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. فرشته جانې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن سهار د 8:30 بجو په شاوخوا کې د عبدالحق په څلورلارې کې کومه پیښه چې له پرون راهیسې نږدې 40 ساعته دوام وکړه دغه نښتې دا پای ته رسېدلې. تصفیوي عملیات ترسره سول او 6 تنه حمله کوونکي د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په خبره ټول ووژل سول او سیمه اوس د امنیتي کونو تر کنټرول لاندې ده. صدیق صدیقی ویل چې لا هم هلته د پولیسو عملیات روان دي، په دې خاطر حمله کوونکي چې وزل سوي په هغه را وباسي، او په عین حال کې دغه سیمه ته اوس هم هغه غزیدلي لارې او سړکونه چې نقلي وسایط په تګ راته کوي هغه بند دي. د نقلي وسایطو په مخ کې ولی عام خلک څنګه څه تګ راته کوي؟ خو صدیق صدیقی ویل چې لا هم د ارقامو په اړه څه نسی ویلی. ده ویل چې څلور پولیس او څلور ملکی وګړي وژل سوي، نه پولیس او اته ملکی وګړي زخمیان دي، خو دای ټینګار وکړ چې کېدای شي دا ارقام تغییر وکړي.
صحه مکمل در تصرف و کنترل پلیس است. ایده شده از دنال بین برده شده ویژات مکمل بعد از یک صحه مپاقیش و تصفیه شود. من خدمت رو ارائه میکنم.
صدیق صدیقی، د دې پښتنې په جواب کې چې ولی دغه پیښې یادې نښتې نږدې 40 ساعته یا څه باندې 19 ساعته دوام وکړ، د ویل په دې خاطر چې یو خو په دې سیمه کې د خلکو کورونه دي، د مکریانونو سیمه ده او ډېر ګڼمیشتې سیمه ده، د دوی د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر او په عین حال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر دا عملیات ډېر په ورو او په احتیاط سره پر مخ وړل سوي دي، او همدا لدې چې دی عملیاتو یا دی پیښې نږدې 40 ساعته دوام وکړ. نو په دې خاطر چې د تلفاتو دقیق ارقام معلوم سي، هرومرو سمره چې موږ معلومات لرو، امنیتي چارواکي په دې اړه معلومات په کنفرانسونو کې ورکوي. په عین حال کې د امریکا د سفارت چارواکي هم ویلي دي چې د سفارت په شاوخوا سیمه کې د توغندي په لګېدو کې 4 تنه افغانان چې هلته کار کوي هغوی هم ټپیان سوي دي. تر اوسه پورې معلومات دغه دي او سیمه اوس هم تر جدي امنیتي تدابیرو لاندې ده، څارنه ترې کیږي او نقلي وسایط لا هم نه پرېښودل کیږي.
کوردی ودان شفق صاحب، مننه. درنو اوریدونکو، تاسو له کابل د نسیم شفق په څرګندونو کې واوریدل چې په کابل کې د میکرانو په سیمه کې د تقریبا 1300 یا تقریبا 60 ساعتونو وسلوال نشته د امنیتي ځواکونو په حواله پای ته رسیدلې ده، او هغه وسلوال کسان چې د عبدالحق څلورلارې ته نږدې په یوه ودانۍ کې ننوتي وو او ځینې اهداف یې په نقشه کړي وو له منځه تللي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن پرون په خپله وینا کې وویل چې دغه ډول د دې په وینا بزدلانه حملې د امریکا ځواکونه نسي ډارولی، او د دوی پوځي او ملکی مامورین به په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګښت لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په همدې ارتباط ځینې نورو نړیوالو د نړیوالو سازمانونو مشرانو هم خبرې کړې دي. فریده هوډ سیفی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې پر خپل سفارت د حمله په اړه وویل چې دا کار به په افغانستان کې د امریکا پر ماموریت کوم اغیز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلنټن وویل د دې حمله عاملین به تعقیب کړي شي. هغې پرون خبریالانو ته وویل
violent extremists the Taliban and their allies
Clinton وای سخت دریزه جګړه مار طالبان او دوی ملګری په پرلپسې توګه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت او پرمختګ ته زیان ورسوي. مونږ وزال نږدې څارو او د خپل نوو ژوند سره مخ ته ځو، څو افغانانو لپاره چې ډیر سخت غمونه یې ګاللي، د هغوی او بچو لپاره یې د وی خیرتلونکو زمينه برابر شي. سپینه مانای وای ولسمشر باراک اوباما ته د پرونی پیخې په اړه جزئیات وړاندې شوی. د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA مشر ویلی کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو پیټریس چې په کانګریس کې د استخباراتي کمیټې غړو ته خبرې کولې ویل په دې حمله کې د سفارت 4 افغان کارکونکي ټپیان شوی دي. ډیوډ پیټریس د هغه معلوماتو له مخې چې له کابل یې ترلاسه کړي وو او په کابل کې د امریکا سفیر رین کراکر ورته ورکړي وو ویل په ټپیانو کې یوه وړه نجلۍ وه چې د امریکا سفارت ته د ویزې د اخیستو لپاره ورغلې وه. د کراکر په وینا د انجلۍ په نږدې پوځي روغتون کې د تداوی لپاره رسول شوې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د حمله به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي او وبه نه ځنډیږي. د امریکا د دفاع د وزارت وایان جورج لیتل ویل په هیڅ وجه به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په برخه کې زموږ په ژمنو کې بدلون رانشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د خبرونه تریول صبح جو پوری د تاسو کولای سي هغه ټول مطالب چې مونږ دی اوریدلی او یا غواړی شي لسره واوري زموږ ویب سټ ته ورسی www.azadiradio.com. په دغه ویب سټ باندې ټول پروګرامونه سته او تاسو کده پروګرامونه د محل ویب سټ ته ورسی هلته د تاریخ پر اساس تاسو هر پروګرام چې غواړی پیدا کولای سي. همدارسته تاسو پر فیسبوک د ازادي رادیو پانه پیدا کولای سي او په دې ډول به تاسو وکولای سي چې هر ورځ ورستی خبرونه او معلومات واخلی. د ملي امنیت شورا وایي سره لدی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په اړه خبرې سوي خو لا هم په دې اړه د نظر اختلافات شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره لیدلي تر دغه سفر وروسته پرون د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د امریکا او افغانستان ترمنځ دغه تړون د ترنګوالي او په دغه تړون باندې د موجودو اختلافاتو په اړه معلومات ورکړل. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند راغلی وو له هغه ځای رپورټ لري.
په افغانستان کې د خپل سر تلر شوی او زندانونو کنټرول د بهرنیو په ځنګړي ډول امریکایي ځواکونو لخوا هغه مهم ټکی دی چې د افغان دولت او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه باندې د نظر اختلاف شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګینات فرسمنتا د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د دې تړون په لاسلیک سره امریکا او بل هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانانو کورونه تلاشي کړي او بندیان یې کړي. د سپنتا په وینا کې چیرې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یادو ټکو پریکړه ونیسي نو دغه سند به لاسلیک نشي.
یکی از اساسی ترین نکات مورد اختلاف ما در گفتگوهایی که سه روز قبل ما در واشنگتن داشتیم
هغه خبری چې درې ورځې مخکې مو په واشنگتن کې لرلې لوی او اساسی اختلاف پکې دا و چې مونږ وایو کله چې دا تړون لاسلیک شي ټول هیوادونه په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات باید د افغانانو کورونه تلاشي نکړي، افغانان بندیان نکړي او یا د افغانستان په خاوره کې زندانونه لري. مونږ غواړو چې خپل ملي حاکمیت په خپل خاوره کې پلی کړو. د افغانستان حکومت په دې برخه کې بل هیڅ ډول بدلون ته غاړه نګدي.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار ویل امریکایي چارواکو سره په وروستیو مذاکراتو کې په افغانستان کې د امریکا د دائمي پوځي اډو خبره نه ده مطرح شوې او افغانستان هم له دارنګ اډو سره مخالف دی. شاغل سپنتاچ له امریکایي چارواکو سره په مذاکراتو کې د افغان لوري مشارکې ولول په دغو مذاکراتو کې پر ځینو مسایلو پریکړه شوې ده.
تکیه افغانستان بر چهار اصل است. یکی این که
د افغانستان تکیه په څلورو شایانو ده. یو دا چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو تقویه کول به لس کال وروسته له 2014 کال داولوی. دومه مسله پراتلونکی که د افغانستان اقتصادی او اجتماعی وده ده. دریمه مسله د افغانستان د دولتی ارګانونو تقویه کول دي او څلورمه مسله په آسیا کې د افغانستان او د افغانستان د جغرافیه شتون دی.
مشران جرګه ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل له امریکا سره چې د ستراتیژیکو همکاري پر کوم سند خبرې روانې دي دا پوځي نه بلکې اقتصادي او ټولنیز سند دی. هغه وویل د دې سند په لاسلیک کولو هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې شي. په عین حال کې یو شمېر سناتورانو ټینګار وکړ چې دغه سند باید یو تړون واوسي نه یو اعلامیه. عبدالباقی بریال په دې اړه وویل
دې سند در سطح اعلامیه و موافقتنامه نه باشه بلکې در سطح یک پیمان باشه.
دا سند د یو اعلامیې په څیر نه وي بلکې دا سند دی د یو تړون یا ژمنې په څیر وي او دواړه خواوې یعنې افغانستان او امریکا دې پکې یو شان حقوق لري څو په راتلونکي کې جبري بڼه ولري. که خدای غوښتي و نو د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به د 2003 او 2005 کال اعلامیې له منځه ولاړ شي او د افغانستان قوانین بدل ته د تړون د منلو وړ وي.
په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په سند کې به دا مسله هم ځای سي چې د افغانستان له تاسیساتو او خاورې څخه به د بل هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د برتانیي ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې په یو رپورټ کې ویلي و چې د ګلبدین حکمتیار د ګوند یو جګپوړی حیات لایوي ونی رئیس په کابل کې دی او غواړي چې د بن په غونډه کې د ګډون لپاره افغان چارواکي قانع کړي. خو د دې ګوند ویاند قریب الرحمن سعید له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره رد کړې ده. له ښاغلي سعید سره احمد شیبر مرکه لري.
د سره پور له روسي د افغانستان د اسلامي حزب یو جګپوړی حیات کابل ته رسیدلی. په دې حیات کې څوک دي؟
والله باید عرض کړم چې کابل ته د حزب اسلامي هیڅ ډول حیات یا رسمي حیات سفر نه لري.
صحیح صاحب، د حیات خبره خو تاسو رد کړه چې نم دوی استولی. په ترلاسه کړي رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د بند غونډې په ارتباط اسلامي حزب یو مفصل وړاندیز افغان حکومت ته کړی دی، څو په دې غونډه کې دوی ته هم برخه ورکړي.
زه په دې باندې مطمئن نه یم چې دا څه وړاندیز دی د افغانستان حکومت ته شوی او نه د افغانستان حکومت په دې کې کوم واک لري، بلکې ما په دې سلسله کې د حزب د سیاسي مسؤلینو سره یو ځای او د غیر مشورې نو وروسته د حزب د دفتر د مرکزی دفتر د مسؤلینو سره د مشورې نو وروسته دلته په انګلستان کې د افغانستان د ډیسک او د افغانستان د ګروپ کامن ویلت آفس کې د هغوی سره مې تفصیلي لیدنه درلوده او موږ هغوی ته دا واضحه کړې چې حزب اسلام افغانستان د بند غونډې شرایط څېړي. خو که چېرته حزب اسلام افغانستان ته په دې غونډه کې د یو مطرح او پریکنده اړخ په څېر بلنه ورکړ شي، حزب اسلامي افغانستان به په آزاده توګه دره د افغانستان د سولې طرح شوي پلان سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره تصمیم نیسي.
سید صاحب، دا خبر هم تازه شوې ده سي کېدای شي چې د طالبانو تحریک ته په قطر کې یو نمائندګي پرانستل شي. آیا په دې ارتباط له حزب سره خبرې شوې دي؟
معلومات
نه
په دې سلسله کې خبرې نه دي شوي. اروپا کې، په امریکا کې، په پاکستان او
یعنی تاسو مطلب دا دی چې طالبان ورک خلک دي؟
طالبان په سیاسي لحاظ باندې تر اوسه پورې صحنه ته نه دی راوتی. طالبان په سیاسي لحاظ باندې نه د چا سره مذاکره لري او نه تر اوسه پورې مذاکرات کړي. دا غوی د وپان نه تر اوسه پورې چې موږ اخس کړی غدا دی چې غوی یوازې د سیاسي بندیانو پیسې کې مذاکرات کړي د مختلفو اړخونو سره، خو په نور اړخونو کې مذاکرات نه کړي. اما حزب اسلام افغانستان په سیاسي اړخ کې د هماغه اولی ورځې نه تر اوسه پورې موجود دی، هم په امریکا کې، هم په اروپا کې، او هم د افغانستان په داخلو ګاونډي ملکونو کې د حزب اسلامي افغانستان سیاسي حیاتونه فعال دي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ویاند قریب الرحمن سعید.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس پزرو پوری عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون لاله هم ازادي رادیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون لاله ری په 0855599463 میرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
اوس په جناقه الکوزی د څو معتبرو رسپانو د مخه د افغانستان او سیمې پر حالات خبرې شوې مقاله وګوري او غټ کې به وړاندې کړي.
نیویورک ټایمز رسپانې پر واستېګړې کې په افغانستان کې د اربکیو یا سیمېزو پولیسو د بیرحمیو او ظلمونو په اړه یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي تاکل شوې چې د 2014 کال په پای کې زیات شمیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او لوی دي سیوادونه زیار باسي د افغانستان ملي پوز داسي وروز یو تجهیز کړی چې له هواد څخه د دفاع توان ولري. د لوی دي دې هلو زلو تر اوسه بشپړه نتیجه نه ورکړي او افغان حکومت په کلو او باندو کې د دفاع په مقصد اربکیان یا سیمه ایز پولیس ګمارلی دي. نیویارک ټایمز لیکي د بشري حقوقو سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ او پکې راغلي په افغانستان کې سیمه ییز پولیس یا اربکیان چې متحده ایالاتو پیسې او مصارف ورکوي د دې پر ځای چې سیمه ییز خلک له وسلوالو طالبانو څخه امن او وژغوري دوی په خپله د خلکو په وژنو غلا تیریو او شخړو کې دخیل دي. ورسپونه زیاتوي د اربکیانو په اړه د دا ډول راپورونو په اورېدو سره پوښتنه پیدا کیږي چې د دغو ځواکونو له جوړولو یا ګمارلو څخه د افغان حکومت هدف د کلو او بانډو د اوسیدونکو دفاع او ساتنه ده او که برعکس غواړي د جګړې په دې حساسو شیبو کې امنیت نور هم کمزوری کړي. د بشري حقوقو د سازمان په راپور کې ویل شوي اربکیانو یا سیمه ییزو پولیسو ته د حکومت لخوا د سزا نه ورکولو له وجې افغان حکومت ته له څو اړخونو زیان اړول کیږي. یو دا چې په افغانستان کې زور او ظلم ته نور هم لار هواریږي او له طالبانو څخه د خلکو ملاتړ زیاتیږي. له بلې خوا د اداري فساد، بې قانونۍ او د جګړه مارانو پر ضد مبارزه کې په حکومت باندې د خلکو باور له منځه ځي. پاک ابزرور انټرنیټي خپرونې طالبانو د سپتمبر د 12مې حمله مخکې د اسامه ابن لادن د محاکمې وړاندیز کړو تر څلیک لاندې و مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل له الجزیره تلویزیون سره په یو خاص مرکه کې ویلي د سپتمبر د 12مې حمله مخکې طالبانو څو ځلې وړاندیز کړو چې بن لادن دې د هغو تورونو پاړه چې وای د 1990 لسیزې په کلونو کې د امریکا په هدفونو باندې حملو کې لاس درلود محاکمه شي تر څو په دې توګه له امریکا سره روانه لانجه حل شي. د متوکل په وینا یو وړاندیز دا و چې په دې اړه دې د درېو هیوادونو لخوا یوه محکمه جوړه شي او یا دې نوموړی د اسلامي هیوادونو د کانفرانس سازمان تر څارنې او نظارت لاندې محاکمه شي. خو متحده ایالاتو دغو وړاندیزونو ته هیڅ پام ونه کړ او په وار وارې د اسامه ابن لادن د تسلیمولو غوښتنه کوله. خبرونه د متوکل د خبرو په دوام کې لیکي طالبانو هغه مهال له امریکا سره اړیکې نه درلودل او نه هم د دوه هیوادونو ترمنځ د اشخاصو د حواله کولو یا تسلیمولو کومه موافقه یا تړون موجود و. بل دا چې متحده ایالاتو د طالبانو رژیم هم په رسمیت نه پیژند. پاک ابزرور لیکي په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی اې د دفتر د وخت مسؤول رابرټ ګرینر د متوکل خبره تایید کړې او وایي متحده ایالاتو دا مسله ځکه جدي نه وګڼلې چې په طالبانو او د هغوی په محاکمې باور نه درلود.
د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په دې وروستیو کې له امریکایي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې په ایران کې دوه زندانی امریکایان به خوشی کړي. دا دې سره امریکایان د جاش فتال او شان بایر له بنده د خلاصېدو لپاره خوشبین دي. دوی دواړه وایي چې د سیاحت لپاره عراق ته تللي وو او په غلطۍ د ایران خاورې ته واوښتل او د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا د جاسوسۍ په تور ونیول شول. دا دواړه تیره میاشت په اتو کلونو بند محکوم شوي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې ارتباط یو رپورټ لري فریده هوډ سیفي به یې جزئیات وړاندې کړي.
په ایران کې د دوه زندانی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره هغه وخت هیله را پیدا شو چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پرون امریکایي خبری منابعو ته وویل چې د کسان به د یو ورخیزي افیل مخې پراتلونکو ورځو کې خوشی شي. احمدی نژاد له امریکایي واشنگتن پوسټ او ان بي سي ټلویزیون سره په جلا مرکو کې د شاین بایر او جوش فتل د خوشی کېدو خبره وکړه. دوی تیر میاشت د اتو کلونو لپاره په بند محکوم شول. د امریکایان په جاسوسۍ او ایران ته په ناقانونه توګه پر ننوتو مجرم بلل شوی دی. واشنگتن پوسټ د احمدی نژاد له قوله د خبره خبره کړي چې ویلي دي زه پر اتلونکو دوه ورځو کې د دوی د خوشی کېدو په چارو کې مرسته کوم. احمدی نژاد چې یو ساعت یې مرکې دوام وکړ ویل ملمداره خبره ده چې دا یو اړخیز انساني اقدام دی. یاد شوي دوه امریکایان له یوې بلې ښځې سارا شروط سره په 2009 میلادي کال کې په داسې حال کې چې د عراق له خاورې د ایران سرحدي سیمو ته اوښتي وو ونیول شول. سارا د تیر میلادي کال په سپتمبر کې د ضمانت په مقابل کې خوشې شوه. په ایران کې د زندانی امریکایانو مدافع وکیل موسی شفیعی د احمدی نژاد د څرګندونې تایید کړې او ازادي راډیو ته وویل
شعبه 36 اتحادگاه تج نظر بودم با توجه به اینکه موکلین بیش از 2 سال
شفی وی زنند استیناف محکمه کیوم. زما موکلین سباندی لدو کلونو راهیسی په زندان کی دی. دی محکمه همغشان چی میرمن سارا شروط د پاره شرایط برابر کړی وو نو د شاین بایر او جوش فتل لپاره به هم د استیناف محکمه د دوی د خوشی کیدو سره موافقه وکړي. ما د دې خبر او په دې اړه د انکشافاتو په باب د هغوی کورنۍ ته خبر ورکړې. دوی به د ضمانت په وړاندې خوشی شي.
به محض تودی وسیله قطعا آزاد خواهد شد.
د شفیع په وینا د هر یو د خوشکېدو لپاره به 15 لک ډالر ورکول کیږي. دا عینن لکه د سارا د قضیه غونډې خبره ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په یوه وینا کې په محتاطانه ډول د دې مسلې هرکلی وکړ.
We are encouraged by what the Iranian government has said today, but I'm not going to comment.
میرمن کلینتن وایي هغه څه چې د ایران حکومت نن ویل موږ یې تشویق کړو، خو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. معلومداره ده موږ هیله من یو له هغه څه څخه چې د ایران د حکومت فیصله بریښي یوه مثبته نتیجه ووینو. فتل او بایر دواړو هر کله پر دوی د جاسوسۍ لګېدلي تورونه رد کړي دي او وایي چې په ناپوهۍ کې کله چې د ایران او عراق په سرحدي سیمه